د تعلیم القرآن اسلامي رادیو درنو او محترم اوریدونکو، تر هر څه وړاندې ستاسو قدرمن حضور ته سلامونه، نیکی هیلې، احترامات وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الله جل جلاله دې وکړي چې جوړ روغ خوش او خوشحاله بیاست. خوشحاله یم چې یو ځل بیا د تعلیم القرآن اسلامي راډیو له لارې د خلاصون لارې په خپرونه کې ستاسو خدمت ته حاضر سوی یم، په دې هیله چې د خپرونې تر پایه به راسره ملتیا کوي. محترم مفتي صاحب، تر هر څه وړاندې تاسو ته سلاغلاست وایو. الله جل جلاله دې تاسو ته اجر درکړي چې د زیاتو مصروفیتونو سره سره مو موږ ته وخت راکړي او د اوریدونکو د شرعي پوښتنو و جوابونو ته حاضر سواست. ستاسو څخه ډیره مننه.
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه حماة الدين المتين وعلى كل من تابعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد، جزاكم الله احسن الجزاء في الدارين.
دیر مننه محترم مفتی صاحب، کوم خوش وی را بسود اوریدونکو فلور
مهربانی وکي قاری صاحب.
السلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله. مهربانی نو مصری اب دکمه زای تماس لري. آقا محمد افغان صاحب پروین تشر اغلاس، مهربانی وکي کوم आवाज سلش سل ورکی आवाज مزر تټتی او پښتنه مو کی د محترم مفتی صاحب.
گران مولی سید محترم ته خمیدانا وی پشتنی دی اول کسیری و کسر و لانسی وی بشتان کشی دی ایا ددان سر غسل جهت لری او لمن جهت لری او کنه و همو پشتنا پا دی کسیری و کسر حبش جفا تخو بوری دی لا هم بیا هم بدا خو بی بی هم واکسین و لگی و رس بیا پاتا سی ایا دان سنگ دی کسیری دانا کسوالا رس جواب نلا دی زیاب
ش. استاد څخه ډیره مننه. محترم مفتی صاحب، تاسو د آغا محمد ورور دوالی پښتنې واورېدې، مهرباني وکړئ که لطفا دوی ته جواب ووایست.
دغه ملګري دوې پوښتنې کړې دي. لومړۍ پوښتنه یې د مصنوعي ویښتانو اړونده ده. مصنوعي ویښتان ایښودل که د نارینه د پاره وي که د ښځینه د پاره وي جایز نه دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم پر هغه ښځو باندې لعنت ویلی دی کومې ښځې چې هغه ویښتان په خپلو ویښتانو پورې مشلی، یعنې دا چې د ویښتانو د اوږدولو لپاره د بل چا ویښتان را اخلي د خپلو ویښتانو سره یې مشلی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم پر داسې ښځې باندې لعنت ویلی دی. او هغه ښځه چې دا کار ورکوي، دا ویښتان ورمشلی، پر هغه هم لعنت ویلی دی. د احادیثو شراحو خصوصا ملا علی قاری رحمه الله فرمایلی دی چې دا حکم عام دی، نارینه ته هم شامل دی او ښځو ته هم شامل دی. نو لہذا مصنوعی ویښتان ایښودل، د خپل سر په ویښتانو باندې نور ویښتان مشلول، دا جایز نه دی، حرام کار دی. تفسیر قرطبی لیکي: قلت ومن هذا الباب قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة، أخرجه مسلم. تفسير قرطبي بنزم جلد سبحة درسوا تلور نوي، هكذا في فيز القدير جلد بنزم سبحة درسوا التسلويش. تفسير اللباب بنزم جلد سبحة درسوا شبوش بنزوس. عمدة القاري جرلسم جلد سبحة درسوا پنځه پنځوس. مرقات المفاتيح اتم جلد صفحه دوه سوه پنځه نوي. او پاته دا خبره چې آیا اودس ایسی دی که او غسل ایسی دی که نه دی سی. په اوداسه کې خو سر پرېولل نسته، او په غسل کې سر پرېولل سته. نو اوس په دغه ویښتانو مشلولو کې دا ځای معلومول پکار دی چې دغه ویښتان څنګه مشلول کیږي. که چیرې دغه ویښتان د هغه نورو ویښتانو په پونګو پورې پریوست کیږي، نو بیا خو د ویښتانو پرېولل په اوداسه کې فرض نه دي، و بیخو ته رسول د اوبو فرض دي. نو که چیرې د دغه ویښتانو بیخو ته اوبه رسېدلې، غسل صحیح دی، او که نه رسېدلې نو بیا غسل نه دی صحیح. که دغه ویښتان د پوست لاندې ځای مانع لوېدل نو بیا غسل نه صحیح کیږي. او همدا ډول د دوهمې پوښتنې په جواب کې د دغه ورور باید ووایم چې خوب خو ثابت دی، په دې کې شک نسته چې خوب خیژ. حضرت یوسف علیه السلام چې کله خوب لیدلی و خپل پلار یعقوب علیه السلام ته یې ووایه چې پلار ما خوب لیدلی دی. الله تبارک و تعالی په قرآن عظیم شان کې قصه بیان کړې ده او فرمایي: اذ قال یوسف لابیه یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. ای پلاره، ما په خوب کې یوولس ستوري، لمر او سپوږمۍ ولیدل چې ما ته یې سجده کول. پلار په جواب کې ورته وایي: قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکید لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین. ای بچی، ای زویکیه، د دې خپل خوب قصه دې خپلو وروڼو ته مه بیانوه، هغه به تا ته یو چل و پریب جوړ کړي. یعنی دا چې د الله پیغمبر یعقوب علیه السلام خپل زوی ته د خوب د قصې نه بیانولو حکم کوي، دا د پیغمبر علم دی، د پیغمبر معلومات دی چې دا خوب خیش الله دا معلومات ورکړی دی، یا هغه پیغمبر ته دا ثابته ده چې خوب اثر لري. نو په دې کې خو شک نسته چې ګران وروره تا خوب لیدلی دی او په خوب کې اثر وي. خو دا خوب په دې اړه باندې تفسیر مظهری د سورة یوسف په تفسیر کې دا خبره را نقل کړې ده چې خوب درې قسمه دي. یو قسم هغه خوب دی چې هغه صحیح او صالح من حیث الاصل، او دوه قسمونه باطل دي. هغه دوه قسمونه چې باطل دي، د هغو دوو قسمو څخه یو قسم دا دی چې ته د ورځې کم شیان ووینې، ماښام هغه شیان پر تا باندې خوب سي، د ورځې چې د چش سره ستا سرو کار وي یا په کوم شي کې ډېر فکر وهلی وي هغه در باندې خوب سي، دا خوب هم اصل نه لري، باطل دي. او دوهم خوب دا دی چې په خوب کې شیطان ډول ډول د بیرونی یا د بازیو یا تمثیل درته پیش کی، خصوصا په داسې وختو کې شیطان ډیر پیشي چې هلته د جماعت تر د ویشېدو وخت وي، تا هم باطل خوب دی. او هغه دریم خوب هغه صحیح دی، مګر هغه هم کله کله پاسیدیږي، کله کله داسې وي چې ونه خیژي، او کله کله داسې وي چې هغه تعویل او تعبیر یې غلط وخیژي. نو دا چې تا خوب لیدلی دی، غالبه دا ده چې ستا به دا په فکر کې وي چې ما خوب ولیدی، بیرته د مکې مکرمې څخه پاته سوم، هسې نه چې نصیب مې ونیسي، نو ته به مایوسه کیږې نه. تا معلومه نه ده چې د ورځې تا په کعبه شریفه کې ډیر فکر وهلی دی، هغه در باندې خوب سوی دی. او یا دا چې د دې تعبیر داسې نه دی لکه تا چې کړی دی: په خوب مې لیدله چې کعبې شریفې ته نه ولاړم، هسې نه چې پاته نسم، هسې نه چې زما نصیب ونیسي. داسې تعبیر یې نه دی، ممکن تعبیر یې غلط وي. الله تبارک وتعالی البته کعبې شریفې ته بوزي، مایوسه کېدل په کار نه دي که ستا دغه مقصد وي. تفسیر مظهری لیکي: وهي على ثلاثه اقسام، قسمان منها باطلان والقسم الثالث منها صحيحه صالحه من حيث الاصل. تفسیر مظهری بنجم جل صفحه يوصلو وجرش. والسلام علیکم و رحمت الله و برکات.
جزاکم الله. رازو دبل اوریدون کی پلور. السلام علیکم و رحمت الله. الحمدلله تاج خیرات جوړی است. مهرباني خپل نوم راوښه است او د کوم ځای متماس نیمه لري. اسد الله صاحب خبرونه ته شر اغلاس، مهرباني وکي د مفتي صاحب سم خپل سره پښتنه وکي. محترم مفتی صاحب، تاسو د اسدالله ورور پوښتنه واورېده، مهرباني وکړئ که لطفا د دوی پوښتنې ته شرعي جواب ووایست.
د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې د تلیفون پر مخ عکس دا که ښکاره وي، دا تلیفون روشن وي، یعنی روشانه وي، لګیږي او عکس وي باندې، نو لمونځ ورسره کول مکروه دي. او که چیرې تلیفون خاموش وي، نو بیا دغه عکس حقیقت نه لري، لمانځه ته هیڅ نقصان نه رسي. والسلام علیکم ورحمت الله.
جزاکم الله. رازو دبل اوریدونکو په لور. السلام علیکم ورحمت الله.
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ.
مهرباني، نوم څه دی او د کوم ځای متماس نیولی دی؟
زمان نه دی، نوم یې ساسر په تماس
دی. امان الله صاحب خبرونه ته شر اغلاست، مهرباني وکړئ د مفتي صاحب سره خپل شریف پښتنه وکړئ.
سلام الله ورستان د امان کښې کول لاسونه دي ګنا امریکا مې ونه
صاحب ډېر څه ستاسو پښتنه واورېده، سو ستاسو څخه مننه.
مننه،
خیر تاسو د امان الله ورور پښتنه واورېده، مهرباني وکړئ که لطفا
د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې په حمام کې ویښتان کوچني کول د دې څه مطلب دی؟ که دې دا مطلب وي چې یو څوک حمام ته ورځي، هلته په نایي باندې ویښتان کوچني کوي، که دی دا مطلب وی چې ویښتان کوشنی کول جائز دی که نه دی جائز، نو د دې په اړه حکم دا دی که دی دا ویښتان په داسې شکل باندې کوشنی کړل چې هغه د کوپارو یا د فساقو پاجرانو ترتیب و، نو دغسې کوشنی کول خو جائز نه دی، ځکه دا تشبیه د کافرانو فاسقانو سره ده. مشهور حدیث دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي: من تشبه بی قوم فهو منهم، څوک چې د کم قوم سره تشبیه وکي هغه د هغه د ډلې څخه دی. مرقات المفاتیح ای د دغه حدیث په شرحه کې دا الفاظ هم را نقل کړي دي: ای من شبه نفسه بالکفار مثلا فی اللباس وغیره او بالفساق او الفجار او باهل التصوف والصلحاء الابرار فهو منهم ای فی الاثم والخیر، څوک چې د چا سره تشبیه وکي کفار وي مثلا یا فاسقان و فاجران وي په لباس کړوړه او داسې نورو کې د هغه د ډلې څخه دی، یا د اهل تصوف و صلحاو نیکانو خلکو سره تشبیه وکي هغه به په خیر کې د دغه نیکانو خلکو د ډلې څخه وي. نو که دې دا مقصد وي چې ویښتان کوشنی کول جایز دی که نه دی جایز، نو ګرانه وروره که چیرې تا دا ویښتان داسې کوشنی کړل پر داسې ترتیب باندې لکه فاسقان و فاجران یا کفار، داسې کوشنی کول خو نه دی جایز. او که دې چیرې په داسې شکل باندې کوشنی کړل چې هغه تشبیه د فساقو سره نه وه، بلکې ټوله دې په یوه اندازه کوشنی کړله، نو دا بیا جایز دی. او که دې مطلب دا وي چې په حمام کې مطلق ویښتان کوشنی کول قسم وي که ناسم وي، جایز دی که نه دی جایز؟ جایز دی، پر دې باندې څه منع نشته، صرف په حمام کې د لمانځه کولو منع ثابته ده. او پاته ویښتان چې څوک کوشنی کوي یا حمام کوي غسل کوي، پر دې باندې څه ممانعت نشته. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلامت وسی جوړ وسی، مهرباني خپل نوم را وښایست او د کوم ځای مو تماس نیولې دي؟ جاوید صاحب خبرونې ته ښه راغلاست. مهرباني وکړئ د محترم مفتي صاحب سره خپله سری پوښتنه وکړئ.
اول ما چې امام پر مانځه ولا چې چا سی ورکات یا دوه رکات چې سی کړې پر اتیات کې اتیات د اتیات وروسته سړی له مسجد علم هر کوی کوم دغه بنا لري دا څنګه دغه لري؟
ډېر ښه، ستاسو څخه مننه. محترم مفتي صاحب، تاسو د جاوید احمد ورور پوښتنه واورېده، مهرباني وکړئ که لطفا دوی ته شرعي جواب ووایست.
د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم: التحیات په اخیره ناسته کې ویل واجب دی، او درود شریف ویل سنت مؤکد دی، او د چا څخه چې یو رکات دوه رکاته تیر سوي او د امام اخیره ناسته وي دی ورسره کښینی، التحیات به وایي درود به نه وایي. امداد الاحکام جلد دوهم صفحه 550. آف کا مسائل اور ان کا حل تلرم جل صفحہ نشبته. او که درود وایه سجده د سهوی ور باندې لازم نه ته. والسلام علیکم و رحمت الله و برکات.
السلام علیکم و رحمت الله.
و علیکم السلام. اجی تاری ساتنده شای پا خیریه؟
الحمدلله سلامت و سی. مهربانی خپل نم را وشه است او ده کم زایم تماس نوری دی؟
نمی سروار آقا دی ده جوی ورسوالی سخت سر سر پا تماس کیم. مفتی صاحب څخه مې دغه پوښتنه ده چې په دا مسجد کې دغه کیچې زړوان چې قرآني آیاتونه باندې نوشته یې، دغه دې د لمونځ کوونکي نظر راوړي، دغه دې دغه څنګه دې د اسلام له نظر؟
محترم مفتی صاحب، تاسو د سرور هغه پوښتنه واورېده، مهرباني وکړئ که لطفا دوی ته جواب ووایست.
د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې مخامخ عکسونه، یعنی د مکې مکرمې یا مدینې منورې یا د نورو ځایونو شایسته شایسته منظرې مخامخ پر قبله ځړول یا آیاتونه ورباندې لیکلي وي، خلک هغه طرف ته لمونځ کوي، دا مکروه دی، ځکه دا د دالمونځ کوونکي نظر او فکر اړي. کتابونو لیکلي دي چې د مسجد نقش و نگار دا جائز دی، مګر د محراب نقش و نگار به ځکه نه کوي چې دا د خلکو توجه اړي. ردی محتار لیکي: ولا بأس بنقشه خلا محرابه فإنه يكره لأنه يلهه المصلي. ردی محتار 5 جلد صفحه 180. وكذا في كفاية المفتي 3 جلد صفحه 390. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله. رازو دبل اوريدونك. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صاحب كاتا ومحترم مفتي صاحب السلام ونور.
وعليكم السلام. مهرباني خپل نوم راوښایست او د کوم ځای مو تماس نیولی دی؟
عبد عبدالاحد یم د دنو لسوالی څخه.
عبدالاحد صاحب خبرونې ته ښه راغلاست، مهرباني وکړئ د مفتي صاحب څخه خپل شرعي پوښتنه وکړئ.
صاحب زما دوه پوښتنې دي. لومړۍ پوښتنه مې د محترم مفتي صاحب څخه دا وه چې دغه عام مسلمانان کوم کسان چې د تجوید او د اختلاط سره ناآشنا دي، مثلاً عام مسلمانان د دغو لمنځونه څنګه دي د شریعت نگاه څخه، او دوهمه پوښتنه مې داسې وه که یو څو کسه امیان سره ناست دي په دې کې یو کولی شي چې جماعت ورکړي، آیا د صحت لري د جماعت کې د عامي سړی مثلا عالم نه وي دی کولی شي چې ځینې کسانو ته جماعت
سړی؟ عبدالاحد صاحب ستاسو پوښتنې واورېدل شوې، ستاسو څخه ډېره مننه. محترم مفتي صاحب، تاسو د عبدالاحد ورور دواړې پوښتنې واورېدې، مهرباني وکړئ که لطفا دوی ته شرعي جواب ووایست.
د دغه ورور په جواب کې باید ووایم چې علم د مفتلا به فرض دی، او پاته دا چې قرآن عظیم شان په تجوید زده کول دومره قدر چې هغه حروف صحیح وایي دا خو لازم دی، او فر تجوید چې تمام قواعد و مخرجونه دا ورته معلوم نه وي دا فرض کفایه دی، پر ټولو فرض نه دی. چې ځینې کسان ووایي او بیا هغه استادان جوړ سي هغه کفایت کی، او د عامو خلکو لپاره حرج دی. خو کم کسان که احیانا دا کار نه یې کړی، بیخی حروف غلط وی یا بیخی قرآن زده نوی یا ډیر لږ زده وی، نو هغه به لمونځ کوي، لمونځ پرې ښودل نه ورته معاف کیږي، په هغه خپله ګونګه ژبه به یې کوي. او داسې کسان چې قرآن صحیح نه زده، دوی په خپل منځ کې یوه ډله وي، دوی په جماعت نه پرېږدي، په دوی کې به یو تن مخکې کیږي جماعت به ورکوي، البته که چیرې یو قاري ورپسې ودرېدي بیا نو د ټولو لمونځ پاسېدېږي. که دوی خود به خوده وه، اگر چې هر څومره یې علمي سویت چټوي، نو دوی ته په کار ده چې جماعت وکړي. دا یو کمزوری رواج دی چې زموږ په ټولنه کې سته، چې کله د جماعت وخت راسي دوه درې ملګري وایي د جماعت سړی نه لرو. دا هر یو د جماعت سړی دی، هر یو کولی سي چې هغه یوازې لمونځ کوي، هغه لمونځ دې یوازې نه کوي بلکې مخکې دې سي، نور کسان چې د ده غوندې دي هغه دې ورپسې ودرېږي، لمونځ یې په جماعت باندې وکړي، یوازې دې نه کوي. او که چیرې داسې وه چې یو عالم و قاري و هغه دې مخکې کي، که نه وه خود به خوده چې په دې کې هغه څه ښه و هغه دې مخکې سي، که ګرده یو رقم وه هر یو چې مخکې سي سینو سالو دا څه شان چې په نظر کې ونیسي شبابي جماعت به په هیڅ صورت نه پرېږدي. که دوه نفره والله به خامخا یو مخکې کیږي، چې هر څومرې بې سواده وي، هر څومرې بې علمه وي، دوه نفره وي، درې نفره وي، که چیرې دی جلا جلا لمونځ کوي، جماعت یې ونه کوي، یو یې مخکې نه کوي، نو غاړې یې بندې دي، تاریخ الجماعت دي، جماعت بدون عذر یې پرېښی دي، دا په کار نه ده. هدایه لیکي: وإذا صلى أمي بقوم يقرؤون وبقوم أميين فصلاتهم فاسدة عند أبي حنيفة رحمه الله، وقال صلاة الإمام ومن لا يقرأ تامة لأنه معذور، أما قوم معذورين وغير معذورين فصار كما إذا أما العاري عراة ولابسين. وفي شرحها العناية. وقوله: وإذا صلى أمي، الأمي منسوب إلى الأم، أي هو كما ولدته أمه، والمراد به حيث ما ورد في الكتاب والحديث ولسان العربي: من لا يحسن الخط ولا يقرأ شيئا، ومن أحسن قراءة آية من التنزيل خرج عن كونه أميا عند أبي حنيفة رحمه الله، وثلاث آيات أو آية طويلة عندهما، فيجوز اقتداء من يحفظ التنزيل به، لأن فرض القراءة يتم بما ذكرنا من المقدار، وما ذكره في الكتاب ظاهر. العناية أول جلد صفحة 315. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله أحسن الجزاء. رازود بل أوريدون كبلور. السلام عليكم ورحمة الله. سلامت وسي مهرباني خبل نمرة وشيس أو دكما زايم تماس نمديني وکیل احمد صاحب خبرونې ته ښه راغلاست، مهرباني وکړئ د جناب مفتي صاحب څخه خپله شرعي پوښتنه وکړئ.
مولوی صاحب، څنګه ده چې دا تاسو لمونځ کوئ؟ دا ګورې خوب
کوئ؟ سهار تر لمانځه وروسته د لمر راختلو مخکې. وکیل احمد صاحب، ستاسو پوښتنه واورېده، ستاسو څخه ډېره مننه. محترم مفتي صاحب، تاسو د وکیل احمد ورور پوښتنه واورېده، مهرباني وکړئ که لطفا دوی ته شرعي جواب ووایاست.
د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې د سهار تر لمانځه وروسته تر اشراق مخکې خوب کول حرام نه دي، البته افضله طریقه دا ده چې خوب ونیسي، یعنې د سهار لمونځ که څوک وکړي بهتره طریقه دا ده چې خوب ونکي. دا وخت وخت د برکت دی، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم څخه روایت دی، الصبحة تمنع الرزق، مسند احمد بن حنبل، اول جل صفحه درو اویا. پیغمبر علیه السلام فرمایي وي د سهار خوب دا د سړي په ژوند کې کم رزق راولي. او همدا ډول فتح القدير لیکلي دي، فتح الباري شرح البخاري لیکلي دي، وقد ورد ان الرزق يقسم بعد صلاه الصبح، وان الاعمال ترفع اخر النهار، فمن كان حينئذ في طاعه بورك في رزقه وفي عمله. وي د سهار تر منځ ورسته رزقونه ویشل کیش، او د ورځې اعمال د ورځې په اخر کې پورته کیش. نو په دغه محال که څوک په عبادت بوخت وي، الله به یې په رزق کې برکت واچي، الله به یې په عمل کې برکت واچي. نو ښه خبره دا ده چې د سهار تر لمانځه وروسته په عبادت باندې بوختیا سي، او په خوب باندې بوختیا ونه سي. خو که څوک خوب کوي حرام نه دی، خو په زیلت یې د لاسه ورکي، ښه دا ده چې بیده نه سي. فتح الباري دوم جلد صفحه 10. او همدا ډول المعتصر من المختصر من مشكل الآثار، أول جلد صفحة 10. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
محترم مفتي صاحب زمجبور محمد قاسم، سلور پشتنی درلودی. لمری پشتنی پا دی دولو وای کسلی خپلی کوروالات دا حقی دا نامل سر دا بی بی او یا دا اغلی نوم اضافه کی امنو دا خوب کم شری نقص نلری. او دو هم پشتنه دسته و که یه چوک خپل خسر او خواهش تا ده هغی ده پا کورانی نامه، یعنی پا آغا او یا پا مور سر او وی پا دی که خوب شری تاوان نوی. او دره ما پشتنه پا جیر دول ده اجمالی صاحب ده وی ده نکاح سخرا و روسته ما تا ده خپل نکاح پا آله دیر وسوسه شیطان را چی انتر داسی اندازه چی دیر نپستنگی کلیم کچیری ما تا مفتی صاحب ده وسوسو دل منظورون لپاره و تیر قرار وشی مهربانی بوی. او رستی پشتنا دی پا دیر دول کی وی ده نپوهی پا واجه مرس پا تیر وقتونو کی داسی الپاس کارول چی پلانکی اندوال می تلاقی او پلانکی پا سلاسه تلاق راس خولاری دی وی ده
داسی دا اولی پشتنی په جواب کې باید ووایم چې خپلې میرمنې ته د تعظیم الفاظ کارول دا جائز، ځکه بحر رائق لیکلی دی چې د ښځې حق پر نارینه باندې دا دی، یا د احکامو څخه د نکاح دا شی دی چې دوی به یو د بله په نیکه طریقه باندې ګزاره سره کوي، او یو د بله به د یو د بل احترام به سره کوي، احسان به سره کوي، ښه اخلاق به سره کوي. نو یو د بل عزت او اخلاق همدا دی چې د اعزاز الفاظ خاوند ښځې ته وکاري، ښځه یې خاوند ته وکاري. پر دې باندې څه ممانعت نسته. بحر لیکي ذکر فی البدائع ان من احکام النکاح المعاشره بالمعروف للآیه واختلف فیها فقیل التفصیل والاحسان الیها قولا وفعلا وخلقا وقیل ان یعمل معها کما یجب ان یعمل مع نفسه وهی مستحبه من الجانبین. بحر رائق جلد ریم صفحات و سوش برجرش. او هم در دول خسر او خواشتا پا دا اعزاز پا الپاز ویل لکا آغا او مور دا هم جائز دی، زکا پا عرف کی دا الپاز ویل دا دا اعزاز دا پارا دی، دا دا دی دا پارا ندی چو چوک خواشتا وای چی تزما موری ستالور نزما خورس ول، دا مقصد نوی، بلکی دا دا اعزاز دا پارا وی. آم عرف دا دی چی دا دا اعزاز دا پارا کارا ول کیش د اعزاز د پاره شدی، ځکه چې دغه خواشه د سړی د میرمنې مور وي، خسر د سړی د میرمنې پلار وي، او دا د میرمنې په وجه باندې قریبان دي. نی قرابت دا چې یو څوک د یو ښځې سره نکاح وکړي، د هغې ښځې مور د ابد د پاره پر ده باندې حرامیش، په دې وجه باندې چې هغه د ده خواشه وګرځیدل، نو د همدې وجه څخه هغه قریبه بلل کیږي چې ابد د پاره د سړي د ښځې سره نکاح حرام وي. او حال دا چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي والله فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیه، الله عز وجل د بندا په مدد کې دی در څو چې بندا د خپل ورور په مدد کې. نو چې د یو عام کس سره ته مدد کوي، الله ستا مدد کوي. نو که چیرې ته د خپل پامل د ژوندانه ملګري میرمن د هغې پلار او مور ته په ښه الفاظو یاد کې، په دې باندې ستا میرمن خوشحاله کیږي، نو پر دې خو یقینا ثواب مرتب دی. او چې د چا و چا ته ګټه رسول کیدای سي باید ورسي، دا چې ستا میرمن ستا د ستا په شو الفاظو باندې چې ته د دې پلار ته وکارې، مور ته وکارې، خوشحاله کیږي، نو دا کار وکړه. هغه مخکې حدیث چې ما ووایه دا مسلم شریف په 2609 نمبر باندې روایت کړی دی، او بل حدیث بیا مسلم شریف په 2190 باندې روایت کړی دی. پیغمبر علیه السلام فرمایي: من استطاع منکم ان ینفع اخاه فلیفعل. د چا که طاقت وي چې خپل ورور ته ګټه ورسي نو دا کار دی وکړي. نو دا خو چې ته هغې ته ګټه رسوې دا جایز کار دی، پر دې باندې څه ممانعت نشته. او د درېمې پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې د وسوسو لپاره دا دوه آیاتونه یاد که او ډېر ډېر یې وایه. د سورة مؤمنون 9 آیات دي او 10 آیات دي. الله عز وجل فرمایي: وقل رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون. دا دوه آیاتونه وایه، ډېر ډېر یې وایه. او ستا د څلورمې پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې تا د ناپوهۍ پر مهال باندې داسې الفاظ کارولي دي چې پلان انډول ته مې طلاق ورکړي او یا داسې نور. دا الفاظ خو عبس الفاظ دي، په کار دا نه ده چې داسې الفاظ وکارول سي، ځکه طلاق ښځې ته ورکول کیږي، نارینه ته طلاق ورکول یا د فسقو د خندا په وجه باندې داسې الفاظ ویل دا خو غیر مناسب وي. خو ستا نکاح ته کم نقصان نه رسي، او ستا دپاره په کار دا ده چې داسې الفاظ وکارول سي چې هغه مفید وي او هغه د پوساقو د پوچارو الفاظ نه وي، داسې الفاظ وکارول سي. ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی: من کان یؤمن بالله والیوم الآخر فلیکرم ضیفه، ومن کان یؤمن بالله والیوم الآخر فلا یؤذی جاره، ومن کان یؤمن بالله والیوم الآخر فلیقل خیرا او لا یصمت. د چا چې پر الله او پر ورځ د قیامت ایمان وي هغه د میلمه احترام وکړي. بیا پیغمبر علیه السلام فرمایي: وي د چا چې پر الله او د ورځې د قیامت پر راتګ ایمان وي هغه دې همسایه ته ضرر نه رسي، او د چا چې پر الله او د ورځې د قیامت پر راتګ ایمان وي هغه دې نیکه خبره وکړي یا دې چوپ پاته سي. نو دا خبرې عبسیات دي، تر دغه چوپ پاتېدل افضل دي. والسلام علیکم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.
د تعلیم القرآن رادیو درنو او عزتمنو اوریدونکو، از موږ د نن ورځې د خلاصون لار خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا چې ستاسو درانه خدمت ته حاضریږو، تاسو پر مهربانه او لایزال څښتن سپارو. پاته وخت مو په خیر.